را در صفحات اجتماعی و همچنان وبسایت ما دیده می توانید.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د اوسط خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې په لومړی برخه کې راپورونه خبريږي او په دوهمه نیمه کې به د ازادۍ ملما د ځنګړو مرکو یو بل برخه تاسو ته وړاندې کړو. خو لومړی خبرونه واوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وای په خوست او کونړ ولایتونو کې د هوایي حمله په نتیجه کې لکتر لگا لاس ملکی وګړي وجل شوی دی. یوناما پرون پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې لیکلی دی چې د دې حمله ډیرای قربانیان ماشومان وو. د بیان لمخې په دې هوایي حمله کې شپږ نور کسان هم ټپیان شوی دی. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نړیوالو قوانینو ته د درناوي او د ملکی وګړو خوندیتوب ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت پرون تور ولګاو چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د دوشنبه په شپه نه وخت په خوست، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې هوایي حمله کړي. خو د پاکستان پوځ وویل چې په افغانستان کې هیڅ حمله نه ده کړې او په دې اړه د کابل ادعاوې به بنسټ وبللې. د پاکستان د حملو خبر وروسته له هغه ورکول کیږي چې د دوشنبه په ورځ د خیبر پختونخوا ایالت په مرکز پېښور ښار کې د دولتي ملیشو پر مرکز د وسلوالو د برید په نتیجه کې درې سرتیري ووژل شول. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي د خځو پر وړاندې د تشدد د لمنځوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د خځو او نجونو پر وړاندې تشدد د زغملو وړ نه دی. ریچارډ بنټ پرون د نومبر په 15مه پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ویلي دی چې په افغانستان او نور نړۍ کې خځې او نجونې د با عزته، خوندي او انډول ژوند حق لري. غلی بنت وایي چې عدالت ته لاسرسی کوم امتیاز نه بلکې حق دی. بنت په کم عمر او په جبر سره د نجونو ودونه جنایت بللی دی. د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تشدد د له منځه وړو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې داسې مهال منزل کیږي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ښځې او نجونې له زده کړو او کار څخه منع کړي او پراخ محدودیتونه یې پرې لګولي دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي راتلونکي اونۍ سوریې او لبنان ته سفر وکړي. په ملګرو ملتونو کې د سلووینیا استازولۍ چې پر روان دسمبر میاشت کې به د امنیت شورا دورهي مشري په غاړه واخلي پرون وویل چې د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو استازي به د دسمبر په 14مه د بشر اسد د رژیم د نسکورېدو له کلیزې څو ورځې مخکې دمشق ته ولاړ شي او د ولسمشر احمد الشرف په ګډون د سوریې له جګپړو چارواکو سره به وګوري. د امنیت شورا غړي به د دسمبر په 15مه نیټه لبنان ته ولاړ شي او د ملګرو ملتونو له موقتو ثلثاتو ځواکونو سره به وګوري. دا سرتیری به چې په 1908 او یایم کال کې د اسرایلو او لبنان ترمنځ د هایل ځواک په توګه ځای پر ځای شوی و د 2020 کال تر پایه له لبنان څخه ووزي. زرګونه کسان پرون د ترکیې په استانبول ښار کې راټول شول او د ښځو پر وړاندې د تشدد پر ضد مظاهره وکړه. معترضانو چې اکثر ښځې وي د استانبول ښار په یوه ګڼ مېشته سیمه کې لاریون وکړ او په ترکیه کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخواله یې وغانده. په تیرو کلونو کې بچې په ترکیه کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د له منځه وړو د نړیوالې ورځې په مناسبت لاریونونه کېدل. ډېر کله به پولیسو معترضان نیول خو سږکال پولیسو پرته له دې چې مداخله وکړي د دوی امنیت نیولی و. د ښځو د یوې مدافع ټولنې د ارقامو له مخې د روان 2015 کال له جنوري میاشتې څخه تر اکتوبر پورې په ترکیه کې 215 ښځې د نارینهو لخوا وژل شوي او د 248 نورو ښځو د مړینو علتونه نه دي روښانه شوي. او ټاکل شوی چې د آسیا د 12 کلونو د جام د لوبو په لړۍ کې افغانستان په خپله دوهمه لوبه کې نن چهارشنبه له سوریې سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې دا لوبه د کابل په وخت د مازدیګر په 5 بجو په میانمار کې ترسره کیږي. د افغانستان د 12 کلونو د فوټبال ملي لوبډله د دې جام په مقدماتي لوبو کې له میانمار، عمان، نیپال او سوریې سره په جی ګروپ کې ده. افغان لوبډلې د شنبه په ورځ له میانمار سره په لوبه کې یو درې ماتې وخوړه. میانمار د شپږو امتیازونو په لرلو سره تر اوسه د جی ګروپ په سر کې دی او عمان او سوریه چې درې امتیازونه لري په دوهم او دریم ځای کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د 12 کلنو د فوټسال ملي لوبډلې د آسیایي لوبه په وروستي پړاو کې د ایران په ماتولو سره د دې لړۍ اتلولي وګټله. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل را سره اوسه وړاندې خبرونه کې راپورونه خبريږي. ورسله دي چې پاکستان به هم د افغانستان پر خاور برید وکړ. د پاکستان او تاجکستان استازو د افغانستان په اړه خبري کړې دي.
د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې اساس دي او اوس دا خو ډېر زیات اساس شوې دي. نو د برید نو وروسته طالبان د خلکو ته فشار لاندې وي چې یو نظامی اکشن عمل وکړي.
هغه افغان کډوال چې د اسلام آباد په یو کمپ کې دیره و وایي پولیسو یې پر کورونو چاپه وهلې او ګڼ کسان یې نیولي دي. د نوومبر 15مه د خزو پر وړاندې د تشدد د لبینځوړ ورځ او لبې عدالتۍ څخه د خزو شکایتونه
چې کله مکتوبونه باندې ځل زده را کوچنی ورن سب کې مضمون باندې ډیر وضعیت خراب راغی. مو خپل رواني تکلیف پیدا کړل نظر نو مې دې سو ما د باندې لګین هم زه یو سپینری سایت او سپیکات ما
او په یو بل راپور کې به ووري چې د خوست سوداګر وای سکل د ځنغوزوبې په بازارونو کې راټیټ شوې دي.
دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي د تاجکستان له سفیر سره په کتنه کې د سیمې پر امنیت د افغانستان پر وضعیت او د ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه خبري کړې دي. محمد صادق خان دا خبر پرون مخم پر خپل ایکس پڼخ پور کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت وايي پاکستان د افغانستان پر دریو ولایتونو بمباری کړي او خبرداري ورکړي چې په مناسب وخت کې به ورته ځواب ورکړي. خو د پاکستان پوز ویلي دي چې پر افغانستاني برید نه دی کړی. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو خبریاله سنا کاکړ راکوي.
د افغانستان په دری ولایتونو د تازه وایبریډونو په ترڅ کې د رامنځته شوی یو ترنګلتیا وروسته کوم چې طالبان یې پړه پر پاکستان وراچوي خو پاکستان یې ردوي. افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي د تاجکستان له سفیر سره د سیمې د امنیت او د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. محمد صادق خان د سې‌شنبې په ورځ د قوس په څلورمه نیټه په ایکسپانه کې د دې لیدنې له انځور سره لیکلي چې له شریف زاده یوسف ترې د سیمې د ثبات د ټینګښت او د ترهګرۍ ضد مبارزې د همکاریو د پیاوړتیا په اړه هم باس کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ ناوخته د قوس درېمه نیټه په خوست، کونړ او پکتیکا ولایتونو کې د هوایي بریدونو تر ترسره کېدو وروسته د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې دا بمبار د پاکستان لخوا شوی او ګواښ یې وکړ چې په مناسب وخت کې به ورته لازم ځواب ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه بریدونه غندلي، د افغانستان د هوایي حریم نقص یې بللی او له نړیوالو منل شویو معیارونو سره یې په ټکر کې بللی دی. نوموړي زیاته کړې چې د خوست یو ملکي کس په کور د برید مللس ملکیان نه ماشومان او یو خزه وژل شوې دي. همدارنګ د خوزینو سیمې ز خبري اعلان ازادي رادیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې د هوایي بریدونو له امله درې ماشومان ټپيان شوې دي. د طالبانو د سینو سیمې ز چارواکو په وینا په کونړ کې هم یو کور په نښه شوې چې له امله 15 کسان ټپيان شوې دي. خو د پاکستان پوز بي اعلان کړی چې دوی پر افغانستان هیڅ برید نه دی کړی او د طالبانو د حکومت دایې بې بنسټه بللې ده. د پاکستان دولتي رادیو د نوومبر 15مه نیټه راپور ورکړی چې د پاکستان د پوز د اماړي کوم شر جنرال احمد شریف چودري خبر یالان ته ویلي چې پاکستان په افغانستان کې هیڅ برید نه دی ترسره کړی. هغه ټینګار کړی چې پاکستان نه ملکیان په نخښه کوي او نه هم په بوټو عملیاتو کې ښکیل دي. نوموړي زیاته کړی چې هر ډول پوځي اقدام یوازې له علني اعلان وروسته ترسره کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما د افغانستان په خوست او کونړ کې په هوایي بریدونو کې د لږ تر لږه لسو ملکي کسانو د وژل کېدو او د شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی چې ډېری قربانیان ماشومان وو. یونما د قوس په څلورمه نیټه ناوخته په یو خبر پاڼه کې د ملکي وګړو د ساتنې لپاره د نړیوالو قوانینو د رعایتولو غوښتنه کړې ده. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان چنونکي وایي باید هڅه وشي د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ رامنځته شوې ستونزې د خبرو اترو له لارې حل شي. د سیاسي چارو کارپوه سمیع یوسفزی ازادي راډیو ته وویل
کوچنی ماشومان وجل شوی دی او کورونه خراب شوی دی. طبعاً د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې اساس دي او اوس دا خو ډېر زیات اساس شوی دی. نو د برید نه وروسته طالبان د خلکو ته فشار لاندې وي چې یو نظامی اکشن عمل وکړي او دا چې په څومره پیمانه به وي څه ډول به وي هغه وروسته څرګند شي.
د امنیتي او سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر هم وایي که دا ستونزې د خبرو له لارې حل نشي د دواړو هېوادونو او سیمې لپاره به ناوړه او خطرناکه پایلې ولري.
په جنگ باندې هیڅ کله مشکل نه حل کیږي. خبر دا وی چې د خبرو اترو د لارې نه دواړه هیوادونه په دې توافق کې او همداسې یو لاره د حل واسي چې د دغه تشنج مخه دې ونیول شي، ځکه چې حتی موږ په دې باندې پیچې د تجارت په برخه کې د نورو مسایل په برخه کې هم د اوس یو سلسله ستونزې رامنځته شوي دي. په هر صورت باید د دې مخنیوی وشي چې دغه بحران نور آباد ځان ته پیدا نه کړي او د دواړو هیوادونو د نورو ستونزو لامل ونه شي.
پاکستانی چارواکي دا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ډلې غړي په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او له نورو وسلوالو ډلو سره په ګډه له همدغه ځای پر پاکستان بریدونه تنظیموي. خو د طالبان حکومت دا ادعا ردوي او ټینګار کوي چې د بل هیواد پر ضد به د افغانستان د خاورې د کارولو اجازه ورنه کړي. دا ټول په داسې حال کې دي چې د اکتوبر په 19 نیټه د طالبانو او پاکستان د پلاو ترمنځ په دوحه او استنبول کې د اوربند هوکړه شوې وه. خو د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستان له خوا روسي هوایي بریدونه دغه هوکړه نقص کړه. په تېر یوه میاشت کې د دواړو لوریو ترمنځ په دوحه او استنبول کې درې ناستې شوې، خو تر اوسه کوم څرګند پرمختګ نه دی شوی. دغه خبرې وروسته له هغه پیل شوې چې پاکستان د اکتوبر په 9 نیټه پر کابل او پکتیکا هوایي بریدونه وکړل او بیا د اکتوبر په 11 نیټه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستان ځواکونو ترمنځ شدیده نښته وشوه. دواړو لورو یو بل ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا هم کوله. دغه مهال د راپورونو له مخې په همدې نښتو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله او تاوانونه واوښتل.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ. United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. یو شمیر افغان کډوال چې د اسلام آباد په یو کمپ کې ډیره دی وای، د دوشنبه په ماښام د پاکستان پولیسو د دوی پر استوګنځایونو چاپو وهله. خځې، ماشومان او لویان ووهل او ټول هاجي کمپ ته انتقال کړل. دوی وای د نیول شویو کسانو شمیر سلګونو ته رسیږي چې د ویزو او نورو اړینو اسنادو د نه لرلو له کبله له تیرو نږدې څلورو میاشتو راهیسې په دې پارک کې په خیمو کې ژوند کاوه. د بشري حقونو یو شمیر فعالان د پاکستاني پولیسو د عمل غندي او وای له کډوالو سره دا ډول چلند له بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده.
پاکستانی پولیسو د نومبر 15 د شپې شاوخوا یوه بجه په اسلام آباد کې د ارجنټاین په نوم په یو پارک چاپه ووهله، چیرې چې سلګونه افغانو کډوالو کورنیو تر خیمو لاندې ژوند کاوه. افغان کډوال وایي پولیسو د دوی له ډلې سلګونه کسان ونیول، خو دوی غوښتنه کوي چې پاکستان دوی په جبري ډول نه ریپورټ کوي. دیبا فرهمن چې مدني فعال ده او بیګا د پاکستانی پولیسو لوري نیول شوی، وایي پولیسو خزي او ماشومان سره له تاوتریخوالي کار واخیست.
څلور میاشتې کېږي چې موږ دلته د جیشپک دوه په ارجنټینا پارک کې وو او اعتراض مو کوه، تر څو موږ ریپورت نه شو، ځکه چې ویزې مو نه درلودې، کور مو نه لرلو او دلته مو په خیمو کې ژوند کوو. خو بیګا د شپې یوه بجه پولیس راغلل او موږ یې ووهلو. د ښځو او ماشومانو په ګډون یې موږ ټول حاجي کم ته راوستو.
مریم بل افغانه کډواله ده چې د خپل کوچنی ماشوم سره نیول شوی او حاجی کم ته وړل شوی.
موږ یې ووهلو او ډیر بد وضعیت کې موټر ته پورته کړو او دلته دې کم ته راوستو. د 300 په شاوخوا کې کورنۍ یو چې زموږ په منځ کې امیدواره مېرمنې هم شته، نوې زیږېدلي ماشومان هم شته. داسې ماشوم هم چې دوه میاشتې د پیدا کېدو کېږي او د سینه او بغل ناروغۍ هم لري. ساه یې بندېده او مور یې چیغې وهلې او پولیسو وهله.
نوموړي وویل د دې په ګډون ډیر شمیر بایومیټریک شوی او له پاکستانه د جبري ریپورت له ګواښ سره مخ دي، خو په خبره تر اوسه د کډوالو د حقونو هیڅ بنسټ مرستې ته نه دی راغلی. یو شمیر افغان کډوالو کورنیو نږدې څلور میاشتې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ویزو د نه لرلو له امله د کورونو مالکانو له کورونه ویستي او دوی د اسلام آباد په ارجنټاین پارک کې پناه اخیستي او په سختو شرایطو کې خپلې ورځې شپې سوا کوي. د دوی په منځ کې د کډوالو د حقونو افغان فعال احمد ضیا فیض په 13 اګست میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د روان کال د جولای 28 رئیسی د کډوالو د حقونو ستونزو ته د رسیدو په پار ایلاریون پیل کړي او دوی غواړي چې د دوی ستونزې واوریدل شي. که څه هم دغه نیول شوي افغان کډوالو ادعا کوي چې دوی حج کم ته انتقال شوي او افغانستان ته د جبري اخراج له خطر سره مخ دي، خو د ازادي راډیو مشال څنګه ته د اسلام آباد د پولیسو ویان تقی جواد اخونزاده د دغه پیښې په اړه بي خبري خودلې. ځینو سرچینو بیا مشال راډیو ته ویلي چې نیول شوي افغانان حج کم ته انتقال شوي او له هغه ځای به افغانستان ته واستول شي. په اسلام آباد کې له افغان کډوالو سره د پولیسو دا چلند د بشري حقونو د فعالانو او د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو له لوري غندل شوی. دوی دغه راز د پیښې ځینې ویډیوګانې هم خپرې کړي او له افغان کډوالو سره یې د مناسب او انساني چلند غوښتنه کړې. د بشري حقونو یو شمېر فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کډوالو په وړاندې د پولیسو وروستي عملیات د کډوالۍ له حقونو سرغړونه وبلله. د بشري حقونو د فعالانو د ټولنې یو غړی فهیم فرواک:
پاکستان مردم مهاجر ما را در پاکستان آزار اذیت میکنند. هر نوع برخورد خشن، تحقیرآمیز و غیر انسانی با مردم ما غیر قابل قبول است. نه از طرف طالبان قابل پذیرش است و نه از طرف هیچ کشور همسایه. مردم ما قربانی شدند، مجرم نیستند. ما از طرف اتحاد فعالان برخوردهای اخیر شدیدن محکوم میکنیم که کاملا در تناقض با ارزش‌های حقوق بشری قرار داره.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ تر وروستۍ ترنګلتیا وروسته پاکستان په ښکاره ډول په هغه هیواد کې په میشتو افغانانو فشار ډیر کړی. څو ورځې وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په یو راپور کې ویلي وو چې په وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د توقیف او جبري ډیپورټ پروسه چټکه شوې. په دوی کې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پخواني امنیتي ځواکونه، مدني او بشري حقونو فعالان، خبریالان، هنرمندان، د ښځو د حقونو فعالانې او نور زیانمنونکي کسان شامل دي چې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته د خپل سر د خوندي تو په هدف خپل وطن پرې خې دې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سموږ غاګله ازادې رادیو اوري. پرون د نوومبر 15مه د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې یو شمېر مېرمنې وای سره لدې چې د جنسیت پر بنسټ د کورنیو په ګډون له بیلابیلو خواوو له زور زیاتی سره مخامخ دي. د طالبانو له بیا واکمنې وروسته د ملاتړ بنسټونو، امن کورونو او عدلي او قضایي بنسټونو ته لاسرسی نه لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان مرکزی زون اړوند یو ولایت ولس کلن اوسیدونکو ده چې له تعلیم راګرځول سوي او د بدو اقتصادي حالاتو له امله کورنۍ تر خپل ځان دوه چنده زیات عمر لرونکو سړي سره واده کولو ته اړ ایستلې ده. د چین غوښتل راپور کې نوم او د ولایت نوم خپور سي. دی وی خپلوانې د ټلیفون له لارې ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې شاوخوا درې کاله وړاندې چې د څوار لس کلونو و د کورنۍ له لوري و دېرس کلن سړي ته واده سوه.
چې کله مکتبونه بند شول زه ډېره کوچنۍ وم، صرف کې وم، موږ باندې ډېر وضعیت خراب راغی. ما پخپله رواني تکلیف پیدا کړ، لږ له زره نو مایلیز او ما د بعد لغې نه یم. زه یو سپین ږیری سړی ته وسپین کاک نو اوس نه دوه ماشومان هم شته.
د انجلۍ وایي چې پلار یې د اتو لکو افغانۍ ولور په بدل کې یاد کاس ته ورکړې ده، خو په خبره یې وخت نا وخت د خسرګنۍ لخوا له بېلابېلو ځورونو سره مخ کېږي او تر اوسه ورسره چا د ستونزو د حل په برخه کې مرسته نه ده کړې. خو یوازې دا نه، د سمنګان ولایت یو اوسیدونکي هم وایي چې څو موده وړاندې په خپله سیمه کې یوه انجلۍ چې د 12 کلونو وه او د کاکا کورنۍ کې لویه سوې د کورنۍ تاوتریخوالي په ترڅ کې املا ماته او دا ورسره روغتون کې مخ سوې ده. د میرمن چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه او کلی کې دا وضعیت ځکه زیات سوی چې په خبره یې ښځې په اسانه عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی نه لري. د ښځو هیڅ ملاتړی بنسټ او امن کور نسته او ښځې له ویرې غږ نسي پورته کولی.
شیره سری زن کاکاش می قبلانده که دختر تو کلان شده ازدواج که چون دختر پدر مادر نداشه، خانی کاکاشی ره نگهداری میکنه. من
دا انجلی چه ده کاکا کورانه یه ساتل کله چه ورتره باران راتلل دی نمنل، ویل چه زی نکوم ورایم. ده کاکا میرمونی پا تشناب که اچوالی و روست طول کلی او خلق پری خبر او را طول سول. دا انجلی یه لتشناب نه رویست قبرغی او ملای ماته و کله چې دا د سمنګان ولایتي روغتون ته یووړه، هلته هیڅ خونه کې چا ځان سره نه پرېښوده ځکه بدبوی ترې ده. داسې تاوتریخوالی و چې زه سخت زیات خفه کړم. موږ دلته غیر د ښځو له یو محبس پرته هیڅ ډول بنسټ او د ښځو حقونو کوم مدافع اداره نه لرو.
دا مېرمنې داسې وخت کورنۍ تاوتریخوالي شکایتونه کوي چې د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په نړیواله کچه نږدې په هرو دریو کې یوه ښځه لږ تر لږه یو ځل په خپل ژوند کې د خپل جنسي ملګري یا غیر ملګري یا دواړو لخوا د فزیکي یا جنسي ډوله د تاوتریخوالي سره مخ شوې ده. دا سازمان وایي د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقونو تر ټولو عامو او پراخو سرغړونو څخه دی، خو افغانستان کې بیا سره لدی چې تل ترې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د شدیدو پیښو راپورونه ورکول کیږي. افغان ښځې دا مهال مخ په کمیدو، خوندیتوب او کمزوري ملاتړ خدمتونو سره مخ دي. د ښځو او د بشري حقونو ځینې فعالان وایي په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو له تیرو څلورو کلونو راهیسې هیڅ امن کور نشته. د تاوتریخوالي سره مخ اکثره ښځې او نجونې په اسانه عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی نه لري. په خبره یې دا حالت ورځبلې ته د تعلیم، کار او خوندیتوب ترڅنګ د دوی د ژوند بنسټیزو حقونو په ګډون حتی د تاوتریخوالي زغملو ته اړېستلې دي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل:
بعد از تسلط کامل رژیم طالبان بر افغانستان، وضعیت زنان تحت سلطه و حاکمیت رژیم طالبان
د طالبانو له بشپړ واکمنېدو وروسته ښځې په وحشتناک حالت کې ژوند کوي او د خپلو هر ډول حقونو څخه محروم شوي دي. بل لور ته هیڅ امن کور یا داسې بنسټ نشته چې هغه ښځې چې له ظلم او تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي خپل حق واخیستلی سي یا یو بل امن ځای ته پناه یوسي او هلته یې ځان او ژوند خوندي وي.
دا وایي چې دا مهال نه یوازې په ټول هیواد کې له تاوتریخوالي سره مخ، له کوره ایستل سویو او هغو ښځو لپاره په بېلابېلو دلایلو د طالبانو د حکومت لخوا چې بندیانې سوي او له زندانه د راخوسي کېدو وروسته یې د کورنیو لخوا یا منل کېږي نه او یا هم د اوسېدو ځای نه لري. نه یوازې امن کورونه ورته نسته، بلکې په خبره یې حتی هیڅ داسې ملاتړي بنسټونه نسته چې د دې ښځو لپاره په ټولنیز یا حقوقي برخو کې مرستې وکړي. په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن کورونو یا د ښځو د ملاتړ مرکزونو لپاره د اسانتیاو، همغږۍ او بودیجې برابرولو په برخه کې د نړیوالې ادارې پخوانی استازی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل هویتي راپور کې خپور سي هم د ورته اندېښنې په څرګندولو ازادي راډیو ته وویل چې مخکې په ټول افغانستان کې شپږ ویشت امن کورونه موجود وو چې د نهو ښځینهو په مدیریت بنسټونو لخوا را اداره کېدل چې په بېلابېلو ولایتونو کې و، خو ډیری په کابل کې و. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د جمهوري حکومت د ښځو چارو وزارت یوې پخوانۍ چارواکي د روان کال په جون میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې امن کورونو لپاره د څو دولتي وزارتونو او ادارو سره په ګډه د یو ځانګړي طرز العمل له مخې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ، د جنسي تیریو قربانیان او ان له حقوقي درکه زیانمنې میرمنې د کورونو کې د دوی د قضیو د حل تر وخته ساتل کېدي، خو اوس داسې څه نسته. هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې دوی د ښځو ته د رسیدنې لپاره څه طرز عملونه لري نظر ولرو، خو نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د سترې محکمې امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ګډون بېلابېلې ادارې وخت په وخت د هیواد په بېلابېلو برخو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په بدو کې د ورکړې، جبري ودونو او میراث حق اړوند رسیدو راپورونه ورکوي. دغه شان ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې څو ځلې ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی د اسلامي شریعت پر بنسټ د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي. په داسې حال کې چې دوی له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له زده کړو او ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې ښځې له کاره راګرځولي چې د ښځو د حقونو د فعالانو په خبره دا محدودیتونه په کم عمر کې د نجونو د ودولو او د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د کورنۍ تاوتریخوالي کچه لوړه کړې ده. خو له دې حالاتو د وطن لپاره څه کول پکار دي؟ د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل:
بر بیرون رفتن از این وضعیت قبل از بقدر الحسن طالبا ساختارهای ایجاد شده بود، قوانین ایجاد شده بود، گامهای برداشته شده بود.
لدی وضعیت د وطن لپاره که څه هم مخکې زنی کرنلار یا قوانین جوړ شوی چې ډیر ګټور نه و، خو حداقل مو په داسې مسیر ته روان و چې کولای مو شو چې ښځې له تاوتریخوالي وساتو. بل د دې لپاره په سیمه او اسلامي هیوادونو کې داسې بیلګې شته چې کولای شي حکومتونه د هغه په اساس د تاوتریخوالي تاوتریخوالي قربانيانو ملاتړ وکړي. باید قوانين جوړ شي هغه کسان چې له خزو سره زور زیاتۍ کوي سزا ورکړل شي، ځکه دا ملانو له مجازات هو پرته شونی نه ده چې د تاوتریخوالي د څرخ مات شي.
که څه هم دا مهال په ټول افغانستان کې د خزو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پیښو شمیر معلوم نه دی، خو په 2021 کال کې طالبانو لبیا وکمنې دوه مخ کې به هر شپږ میاشتې وروسته د ملګرو ملتونو بشري حقوقو خپلواک کمیسون او خزو چارو وزارت لخوا دا پیښ حساب ته اعلان دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو او ګڼو نورو هیوادونو په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او ادارو تل په افغانستان کې د ښځو او نجونو د روان وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې، او د طالبانو له حکومت په ځلونو غوښتي چې پر دوی بیلابیل لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه لغوه او د هوسا ژوند حقونه دې ورته تامین کړي. هغه غوښتنې چې لا یې عمل کې کومه مشخصه نتیجه نه ده ورکړې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
مال
می در بدر له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر منوریدونکو اوس هم په مکرۍ د خبرونه ورستی راپورته. خوستي سوداګر وایي چې سکل د ځنغوزیو حاصلات د تیر کال پرتله دوه برابر ډیر شوی، خو د دوی په وینا نرخونه یې ټیټ دي او دوی په اوسنۍ بیه کې تاوان پکوي. دوی زیاتوي چې تیر کال د ځنغوزیو پوخمن شاوخوا درې نیم لکه کلداری و، خو سکل یې بیه شاوخوا یو نیم لک کلداری ده. له بلې خوا سیمه ییز چارواکي وایي چې سکل چین ته په صادراتو کې اسانتیا راغلې او یو کیلو ځنغوزي یوازې په یو ډالر هغه هیواد ته صادرېږي. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه تفصیل.
د خوست ولایت سوداګر وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د ځنغوزیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو بیې ټیټې دي او په دې بیه هغه نرخ هم نه پوره کوي چې دوی ورباندې په غرونو کې اخیستي دي. دوی زیاتوي اړوندې ادارې د ځنغوزیو د صادراتو لپاره په یوه لاره او یو هیواد تکیه نه کوي، بلکې په بدیلو لارو د فکر وکړي تر څو د ځنغوزیو ارزښت خوندي وساتل شي. یو تن سوداګر سعادت خان زدران مشال را ریته ویل
یمه خود دولت نه د خویش دا چې چین نه دی ډیر هو دینه دی هر هو ته د خصنه پرواز وشي اقرادات وشي چغلنځه 15 لک تر شي پرسه کول د غلنځه 15 لک وو یز په نیم لک دی درې نیم لک ته ون د پرسه کول نه ساګ دی.
خوستي سوداګر د زنګوزه یو کاروبار څخه د نرخونو لکبله د ممکنه زیانونو د اوختو اوګدمهاله حلار دا غنی چې د دې میوه د ساتن لپاره سټنډرد او اساسي ځایونه جوړ شي او بیا د ارتیا په اندازه قرار قرار بازار ترځ شي. یو بل تن سوداګر حاجی بوستان وایي
امید د دخشي تجارت د دخشي مرکز په خسته سړه خینه میګنه لري چې میګی چیرته کیږي غورمو چې پروشي په سرته شامیږي هغه سړه غرته خژوي په څټ ی تیر کول مول پته د تاروخوله مې دا شوې ده لکه 20 غونته ایوا کیلو پورس ک ګونای کمیږي 2 کیلو تجار کمیږي کدا سنوي خطو سخپله وایي.
په ورته مهال په خوست کې د زنغوزیو د سوداګری جو اتحادیو او شرکتونو مسؤلین وایي په اوس وخت کې د هوایي دهلیزونو له لارې په ځانګړي ډول چین ته په صادرولو کې اسانتیاوي راغلي دي. د زنغوزیو د سرتاسري اتحادیې مرستیال نورګل منګل وویل
موږ په سلاجي کنټینر دي هیڅ نه جلغوزي کوم خربوله لري نه کوم بل کومه ستونزه لري. ډېر خال یار موږ څومره پښتنه وکړه دغه لیارې په دغه لاس ورځو کې نه بيخي داسې ښه منظم روان دي او تیارو تیارو اوی دل از دغه کرایې ډېر کم شوی دي ټوټې کړې دي هم ترکیش ایرلاین کم کړې دي آریانا کم کړې دي نور به کوم یعنی یو نیم ډالر ته یو ډالر ته پی کرایې رسیدلې.
بلوري ته په هغه ناسته کې چې د ولایت مقام ځایي مشرتابه د ولایت له سوداګرو پانګوالو او صنعتکارانو سره درلوده دوی ته ډاډ ورکړي چې د زنغوزیو د سوداګرۍ د پراختیا او مارکیټ موندنې لپاره به خپل امکانات په کار واچوي. خوست والی مولوي عبدالله مختار وویل
موږ دی وادو غټه شتمنی لاندغه زنغوزی څخه غلا سترازی نو هغه ورونه تجاران چې د زنغوزی کاروبار کوي که دلته کومه ستونزه لري او یا بها بهر کومه ستونزه لري موږ حل کېدلی شي نو هغه موږ سره شریکولی شي.
یاد دیوی په خوست کې د دې برخلوی کاروباریانو د زنغوزه او سګنی حاصلات شاوخوا 40,000 میټریک ټنه تخمین کړی دی. خوست، پکتیا، پکتیکا، کونړ، نورستان، لغمان او د لوګر په ګډون د افغانستان په نوو ولایتونو کې لږ یا ډېر د زنغوزه او حاصلات کیږي چې سوداګری په اول ګام کې خوست راوړي او په دې ځای کې راغونډولو او ټکولو وروسته د پروسس کورنیو فابریکو او له هغو ځایونو بیا بهر ته صادروي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د راپورونو برخه پای ته ورسیده. درنو اوریدونکو، په دوهمه نیمه کې د کندهار په هنتون لې یو ځوان محصل سره زما مرکه واوري.
د ازادي ملما
سلام، زه احمد تکلیم. وحید الله یاد د کندهار پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي د پښتو ژبې او ادبیاتو د څانګې محصل دی. ښاغلی یاد د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې زیږیدلی خو د لوړو زده کړو لپاره کندهار ته تللی دی. یاد د یو ځوان شاعر او لیکوال په توګه نن د ازادۍ میلمه په دې خپرونه کې راسره دی. د زړه خوله ورسره کوم او ترې غواړم چې د خپل ژوند پر بېلابېلو اړخونو رڼا واچوي. هیله ده چې د دې مرکې تر پایه راسره اوسئ. د یاد سره دا تفصیلی مرکه د د پخپلو ادبیاتو د د په پیژندنه پیلېږي.
زما نوم وحید الله یاد، د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې په 2001 کال زیږیدلی یم. لومړی زده کړې مې هلته په خپل کلي کې ترسره کړې دي. له هغه وروسته بیا د شاجوی بازار مرکز ته چې د بابا هوتک اول نمبر په نامه لیسه وله، تر 2 ټولګي پورې مې هلته زده کړې کړي.
ډیر ښه. مخکې له دې چې وړاندې دې مسایلو ته ورشو چې تاسو راته ووایاست چې ادبیاتو ته مو څنګه مخه کړه، ادبي لیکنې مو څنګه پیل کړې، غواړم د ماشومتوب کیسې دې راته وکړي. هغه مهال چې لومړني ښوونځي ته تللې، د کلیو د ښوونځیو فضا په افغانستان کې یوه ډېره جالبه فضا ده، او هغه کسان چې ادبی لیکنې کړې دي او شاعران او لیکوال ترې جوړ شوی، دغه وختونو ډیر جالب او په زړه پورې تصویر وړاندې کوي. د دغه دورې کیسې د راتو وخت چې په خوندځي کې په لومړني اولو دوه درې کلونو کې ژوند څنګه وو، مکتب ته تګ راتک څنګه وو، په څه حالت کې خوندځي ته تللی؟ تکرار
صاحب محترم، لومړی تا کیسه مو راته کولې، هغه په کلی کې ولې د کلی مکتب وولو، نو په کلی کې حالت مکتب داسې شکل سره جوړ شي او زړه کلا او په اصطلاح خچین کورولو، حالت هم د زده کړې لپاره امکانات نه لرلو، منظم سیستم نه و، ځای برابر نه و. نو کله چې موږ حالت تلو بیا مو زده کړې د مکتب په انګړ کې، دغه سرای په انګړ کې به ناستلو، استادانو به هلته موږ زده کړې راکولې للمرت، ځکه چې موږ په دې برخه کې خو یو په افغانستان کې حالات ترنګلي ول، حالات شنه ول، بل موږ لومړی ځل و چې موږ دا زده کړې ترسره کولې، او بیا مو هلته زده کړې په دا رقم شکل شوې چې مکتبونه د ماریت سیستم توجه نه و سوی. په هغه وخت کې
امکانات چکلوای یاتسب درسی مواد چکلوای است چې کمای و دي درسی مواد او د امکاناتو چوکي میز هغه ابتدایي وسایل یا درسی کتاب د خوندل خواتاسته درکول کيده،
هغه کتابونه په ډیر کم شمیر سره ولو، یعنی په سیم کې وداس کسانو چې په سیم کې وتنځو کسانو ته درسی مواد ورته د نور کسانو پاتسول، بیا دغه نور ملګرو دغه نور کومه سیمپیان چې په سیم کې ول، هغه بیا په ګډ ډول باندې داسې په ګروپي شکل به یو بل سره څنګ په څنګ ناستو، د بل په کتاب کې بیا زده کړې کولې. هلته د چوکۍ سیستم خو بیخي نه ولو، یوازې فوره تخته او د تباشر دغه لا موجود ولو، تباشران ولو، خو د کتابونو په برخه کې خصوصا ډېر نیمګړتیا ول. په هغه کې موږ یو په یو کتاب دوه درې کس سره ګډ ول، او د هغوی له مخه بیا زده کړې ترسره
کړې. دلته مو څو کاله په دې لومړني ښوونځي کې درس وایې؟ شپږ کاله. د شپږ وړ کلونم په انګړ کې درس وایي، یعنی ټولګي مون درلوده
ټولګي نو لو پکات پاغ کلا دړه کلا او چې په دې کې دوه درې سیمپل نو هغه نور پاغ سیمپل سی ول هغه باندې په سرای کې د سرای په منځ کې نه ټول نه دې شپږ کلو په ورځو کې موږ هیڅ د دې د غنډې لولې سی او منظم سیستم سی او سیو سیمپل پالیسی خداغه تشپرم کوتي پر سیمه ذکر وکړې هغه مو د باندې د کړې د چا په استلا بعد المر او یختم ذکر وکړې نو د صحیح سیستم برابر نه وله.
بیا له دې ځای چې لیسې ته ولاړی په لیسا کې د ټولګي څختن شوې کنه
تکا چې حالت طبيعي د پاترافو کې په دلري پروتو سیمو کې نسبت شهرو ته یا د ولسوالۍ مرکز ته ډېر تفاوت موجود و. ولې موږ هلته چې په کلي کې زده کړې کولې هلته د عمره توجه سي معرف په خپل چوکاټ کې کوله هغه یوازې په مرکز کې د دې خپل تمرکز ولو. موږ چې کله د لیسې ترالو د شاجوی په بازار کې موقعیت لري د بابا اوتک دوه لیسې وي چې یو بابا اوتک نمبر 1 لیسا بل بابا اوتک نمبر 2 زه په بابا اوتک نمبر 1 لیسا کې وم. هلته بیا نسبتا سیستم جوړولو ولې هغه لیسا له پخوا وختونو څخه جوړ و چوکاټ برابر ولو تعمیرات سم ولو منظم سیمپونه و انګړې جوړولو د اوبو سیستم هم فعاله و. په درسي برخه کې هم د استادانو درلودل مسلکي ښوونکي ول درسي بهیر ډېر برابر ولو. هلته د سیم ظرفیت په اصطلاح چې په کلیو په ښوونځیو کې کم ولو مثلا په سیم کې بلغ کاسه و اما کله چې موږ د لیسې برخې ته رالو دلته د سیم ظرفیت هم ښه ولو هغه د زده کړو مسیر هم ډېر برابر ولو یعنی په دې برخه کې ډېر امکانات برابر و په صحیح شکل سره زده کړې مو وکړلې.
ادبیات سره مو لکه علاقه پیدا شو په لمړنی خوندزي کې کورسته په لیسه کې کلمه شمتوبه
کله چې موږ لیسې ترالو د لیسې په برخه کې مو زده کړې جریان پیدا کړې په دې برخه کې ما خپل د ادبیات سره په دغه باره کې مینه پیدا شول چې ما د ټولنیزو رسنیو استفاده کوله امروزه خلک به مینه دغه شاعرانو د لیکوالانو شیرونه اوریدل شیرونه به من وصل دغه راز دغه شیرونه به ما په فلیپین کې ثبتول نو دغه به ملګران سره چې کوټه به ولاړم هلته به مې وصل یا به مې په سیم کې ملګرو ته ویل نو ډېر پنځه راکوې له دې سره مې ډېره علاقه پیدا شوله. بیا مې غوښتل چې په ژوند او په دې برخه کې به علي تحصیلات کوو لولې زده کړې کوو ترڅو په دې برخه کې شکار وکړو او نور هم زموږ د علاقه او زوکې ورسره اضافه کړو.
مننه یاد صاحب، وروسته به ستاسو یو یا دوه شعرونه مهم واورو خو اوس را ته وایاست چې لمرنۍ لیکنې یا شعرونه مو په یاد دي څه رقم و؟
بلې و تکل صاحب لمرنۍ شعرونه کومې طبیعي ده سي ګلچایو بلری هغه زموږ په دې برخه سره د لیوالتیا هغه لمړي وختونه ول هغه ځینې لیکنې چې په دې برخه کې مو لیکنې کړې وې هغه هم راسره ثبت دي راسره ثبت نو ام بیا بحث لا جریان لري دوام
او دا لمړی لیکنه مو شیرونه وو ک نصرونه
یا لمړی لیکنه مو سیوی هغه نصرونه وو د نصرونه برخه ولا هغه لیکنه جوړی ما کړی وی د ژوند لپاره دی ځوانانو لپاره دی
درخه. نو یا څه اوس یو شیر خو دی یاد اوسنیو نویو شیرونو نه او یا له موږ لمړنیو حڅونه یو شعر اوریدونکو ته لطفا وړاندې کړئ.
په دوه سترګو یو شعر د ښکلي تکوي بدرنګ په زړه صفا دي ښکلي هم اخر په کلی کې بدنام سي مادیګر دي واده پرس و تر انغلي مادیګر دي واده پرس و تر انغلي سوچ ځان نه رسوي بیا به ماشام سي د نفرت خبرې ټولې ورکی غواړم نفرت خبرې ټولې ورغړم خدای دې وکړي چې د مینې داستان عام سي سپلني د نظرمات لپاره شدي سپلني د نظرمات لپاره شدي حسي نه چې ټول ټول د نزوکام سي یاد د مینې په ملي صورت کې یاد کړي یاد د مینې په ملي سرود کې یاد کړي چې د زړه غمونه ټول یې انجام شي. تکر صاحب دغه یو وړوکی غزل و
پزلپوری و مضمون دی شیرون و عموماً ستاسو کم مطالب دی، یعنی کم مضمونون ستاسو پی شیرونو که راغلی دی او تاسو کم محتواران غاری پخپلا شاعرهی که؟
تکل صاحب از ما پی شیرونو که کسا هم ما دیت شیرونو پا بارسی که دیر کار نده کلی خواه شیرونو که میلی پیلی دی آقا پاقی که محتوات د ټولنې د خلکو یووالی د په ټولنې کې د خلکو د ژوندانه ناخوالي هغه حوادث او هغه مشکلات چې د دوی په ژوند کې رامنځته شوي دي، هغه د ټولنې د خلکو دردونه، د دوی د ژوند ستونزې، او د دې تر څنګ د پیشکي برخه کې ځینې مسایل ځینې هغه پیغامونه ځینې هغه محتوا چې په دې برخه کې ما راځای کړي دي زما په شعرونو کې فرقونه لیدل کېږي.
تاسو ویل چې ډېر مو شعرونه نه دي لیکلي، نو نثرونه ډېر دي، د هغو محتوا څه ده او څه ډول نثري اثر لري تاسو؟
زموږ نري نثرونه چې دي هغه د علمي ادبي برخه کې مثلا لیکنې دي، یو مقالې دي مثلا، دغه لیکنې کې مو هم د ټولنې د خلکو دپاره هغه څه کړي دي چې هغه د ټولنې د اصلاح په موخه وي، د ټولنې خلک خیر او ښېګڼې ته ستنوي، د ټولنې خلک و موجوده مشکلات ستونزې، همدارنګه د وطن سره د مینې محبت هغه پیغامونه په دې برخه کې موجود دي.
ډېر اله پوانتون ته څنګه او څه وخت لاړې او ادبیات مو څنګه، ادبیات او پوانځای مو څنګه خوښ ک؟
پوانتون ما تکل صاحب ما یادونه وکړه چې ما کله چې می دغه د شاعرانو د لیکوالانو په ټولنیزو رسنیو کې په مطبوعاتو کې د دې شعرونه د دې لیکنې د دې هغه فعالیتونه تعقیبول، نو غوښتل مې چې دغه ولیکم او زه هم یو دې برخه ته ستونزه مو په دې برخه کې کار وکوم. د ذوق پر بنیاد باندې مې دغه سره علاقه پیدا شوله، بیا مې کله چې هلته د لیسې زده کړې پای ته ورسولې له هغه وروسته مې بیا په 1401 کال کې د کانکور د امتحان له لارې د ادبیاتو په برخه کې پوهنتون ته راغلم، دلته مې زده کړې راپیستلې. نو دغه د مکتب د دورې د لیسې د دورې ذوق او هغه د خلکو لیدل پورته شوي شعرونه چې په مطبوعاتو کې مکتب او پورته کېدل د دغه تاریخ څخه زموږ مینه ورسره پیدا شوله، نو بیا مې غوښتل چې په دغه برخه کې ځان وچلوم، کار وکوم او نور هم له دې برخه سره علاقه او ذوق پیدا شي.
د کوم شاعرانو شعرونه مو ډیر خوښ دي؟ دا اوس تاسو ویل چې په ټولنیزو شبکو تاسو د شاعرانو شعرونه تعقیبوي، کوم شاعر مو ډیر خوښ دی پر ټولنیزو شبکو مخصوصا؟
شعرونه خو د دغه مفر وخت شاعران ډیر خوښیږي، مثلا هغه وخت کې کاروان صاحب، پیر محمد کاروان صاحب شعرونه مې ډیر لیدل، دغه راز اسماعیل یون استاد یون صاحب، همدارنګه د درویش درانی، حمیم جلالزی صاحب او ځینو نورو شاعرانو چې اوس یې نومونې زما ذهن ته نه راځي، یو شمېر نورو د دغو شاعري مې تعقیبول، لوستلې مې او ډېر خوند یې راکړ.
په دوی کې داسې خلک شته چې ستاسو پر شعر باندې اغیز کړی وي او تاسو تقریبا په یو ډول سره احساسوي چې د هغو پر لار روان یاست، یا لک تر لګه که دی هغو په لاره نه روان مګر ستاسو لپاره الهام بخون کی وی؟
شاعران خو هغه وخت کې ما ته وی چې ډیر شاعران ولوسه هغه لمات قانونمان دی ذهن ته نه راځي، یون صاحب، د کاروان صاحب، درمل صاحب، احسان الله، ډاکټر احسان الله درمل صاحب، د دغو شعرونو یو ډول زه دې ته وهڅولم کله چې په ما د دې شعر ولوسته، یعنی په ما کې یو ډول هغه انګیزه خپروله، هغه مفکره خپروله، زه په دې ته چمتو کولم چې یو څه ولیکم په سپینه کتابچه باندې، یو څه سره جمع کړم. نو د دغو د شعرونو له طرف څخه ما ځینې مثلا هغه د شعرونو برخې ته ستون شوم، او شعرونه یا هغه ځینې کومې لیکنې چې ما کړي دي د دې په دې برخه کې دوی له ما سره دوی د شعرونو
یا څه د دوی اغیز پر تاسو باندې دومره و چې مثلا تاسو د دوی په ګام ګام کېږدی، او که یوازې دومره و چې الهام درک تاسو ته؟
د الهام په مسله کې زه ډیر پیاوړی کولم، ماته ډیر انګیزه راکوله. نه دا چې زه د دوی پر قدم باندې قدم کېږدم، بلکې د دوی پر ځای چې ماته د دوی اشعار و دي عمومی مجموعه دا وسی په ما کې د الهام ریښې وغځولې. الهام ما ته د شعرونو څخه ډېر راځي، ډېر مرسته کوي په دې.
ډېر ښه. او تاسو یوازې د اوسنیو د معاصرو شاعرانو شعرونه ګورئ او همدارس د نثر په برخه کې، او که د پخوانیو کلاسیکو لیکوالو او شاعرانو آثار هم ګورئ او له هغو نه هم یو څه تاسو ته الهام کیږي؟
رفال صاحب د کلاسیکو دورې د شاعرانو د شعرونو څخه هم ځینې کتابونه مثلا لوستي دي، خوشحال خان او رحمان بابا او حمید او کاظم خان شیدا او د ځینو حنان برکزای، ځینې نور دغه اشعار شاعران موجود وو چې د هغوی شعرونه ما مثلا کول. خو تر ډېره حده پورې د معاصرو شاعرانو لیکوالانو دواړو برخه هم د نظم او د نثر په برخه کې د دې د ډېر متاثره کېږم او ډېر یې لولم.
د کلاسیکو شاعرانو د اوس تاسو یادونه کوي چې د خوشحال او رحمان بابا او حنان بارکزای او حمید مومند، د دیو شعرونو سره تاسو په خپل تللی د دوی آثار مو کتلی دي، دیوانونه مو لوستي دي، او کده سی و چې د استادانو د پوهنتون پښتو څنګ د ادبیاتو راوړل درته تاسو ته دند درکوله چې ورشي دا وګوري او بیا راشي مثلا د تاسو د امتحان یو برخه و؟
تکال صاحب محترم ده دیو هغه مثلا هم ولا چې مثلا هغه دیني د غلیکوالانو شاعران چې په دې ټولتون په نصاب کې مثلا په دې مزامینو کې ساتل زموږ مشه، او بیا په دې برخه کې موږ استادان خو ته چې باید تاسو دا کتاب وګوري مطالعه کوي، په دغه باره کې معلومات راوړي، په دغه باره کې سمینارونه دایر کوي. یو هغه مسله او بل هغه ما بعد هم موږ د دې شي د سره د مطالعه یو کوه علاقه درلودله، کتابونه او د دې مثلا دیوانونه مطالعه کول، او دغه شان دواړه موجود دي موږ دغه کار مخته.
یاد سه بیا به وړاندې دې پوښتنې ته هم ځواب ووایي چې آثار مو چاپ کړي دي که مو نه دي چاپ کړي. خو اوس یو بل شعر کراته ووایاست چې اوریدونکي ستاسو د شعرونو یو بل نمونه هم وګوري.
سید اکبر صاحب یو غزل ده، وشکی پاکی که گریوان ته بالا رسی، وشکی پاکی که گریوان ته بالا رسی، دا د مینې په داستان کې چې زغمل وای. را سره به وی شپېلکی پلاسو کی، را سره به وی شپېلکی پلاسو کی، کمیلار د جانان د کلی مل وای. تنها نسما تنها نسما تلای پلار ډیر ویریژم، تنها نسما تلای پلار ډیر ویریژم، چې جانان می هم د شعر خور بغل وای. زبل ها تکالیف نسم نور غملای، زبل ها تکالیف نسم نور غملای، زړه می خوش دی چې راولې دي درمل وای. یاد د غرو په سر روان دی باران اوري، یاد د غرو په سر روان دی باران اوري، کشت ژوند لکه موسم د بهار تل وای، کشت ژوند لکه موسم د بهار تل وای.
ډیر لا ډیر خو ماته داسې ښکاري چې ستاسو ډیر شعرونه د غزلونو په فورم کې دي، همداسې ده؟
بلې و تکر صاحب، د غزلې په برخه کې څلورزو په برخه کې موږ دغه د شعر
طبعا ازمایلی ده. له هغه سره څنګه یاست؟ له نظمونو سره او له آزاد شاعرۍ سره؟
نظمونه می تر وسه نه دی لیکلی خوان را کیل ول می د نورو شاعرانو ما خپل تر وسه په دې برخه کې د آزاد نظمونو په برخه کې د دې آزاد شاعری په برخه کې تر وسه کوم څه نه دی لیکلی
لیکلی خمونه دی مگر د ادبیاتو دی یو شاګرد په توګه نظر مو څه دی د آزاد شعر په اړه
آزاد شعرونه تر ډیره حد پورې اوس باید ولیکل شي د خلکو لخوا څخه پر دې برخه باید زیات کار وشي ولې دا هم د شعر یو هغه مهم برخه ده مهم فورم یې دی چې باید هغه د پښتو ادب ته چې څوک په دې برخه کې د خدماتو پلټون باندې وي هغه باید همدغه برخه شاته کې نه شي بلکې دغه برخه ته نور هم کار وکړي پیاوړتیا ورکړي شده دا برخه آزاد شایرم شده ولی هغه تر ډیره حده دی مویلو له اړخه دی پاغه کې دی ټولنې د خلکو د ستونزو د مشکلاتو د دردونو د راوړلو یو ښه فورم دی زما په نظر دا شده باید په دې برخه کې ځوانانو عجبانو شاعرانو کار وکړي
دغه او شیرونه مودا شیرونه چې تر اوسه پورې تاسو ویلې دي د تاسو خبره کړې دي چاپ کړې مو دي
دا تر اوسه فکر صاحب چاپ سي ویني دي خو دا شیرونه موږ په غوډاینو کې چې مثلا حالته ادیبانو شاعرانو لیکوالان سره یو ځای کیږي مثلا ادبي بهیرونه دي ادبي غونډې وي او دا شان په مطبوعاتو باندې هم خصوصی دی مثلا په فیسبوک او په مطبوعاتو کې په اخبارو کې په مجلو کې په دوی برخو کې شنو خصوصی دی خو په داسې شکل باندې نه دي چې خصوصی هغه یو کتاب جوړښت ولري حیثیت ولري په ادبي بهیرونو کې مې دا شعرونه ډیر ویلې دي په ادبي غونډو کې په هغه وخت کې دلې موجود دي یا حال دي په همدغه کې مې دا شعرونه ویلي
او اوس یا نږدې راتلونکي کې د خپل شعرونو او نثري اثرو د چاپ پلان او پروګرام شته
نه پیل هم په دې برخه کې کوم خاص تصمیم نه دی نیول شوی نو راتلونکي کې ان شاء الله تعالی موږ په دې باندې وتوانی دي چې نور هم دغه برخه په دې کار وکړو بیا به ورسره د چاپ د لپاره هڅه کوو تصمیم باندې
دغه تاسو مخکې د ادبي غونډو بهیرونو یادونه وکړه لکوم بهیرونو سره تاسو په تماس کې ځکه چې د ادبي بهیرونو څو غونډې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې جوړیږي په ننګرهار کې په کابل کې په خوست او پکتیا کې او دغه د استادو د خپلې سیمې یادونه هم کوي تاسو نور ولایتونو ته ځي او په خپل ولایت کې ادبي بهیر لري
ادبی بهیرونه خو په خپل ولایت زابل مرکز کلات شهر کې هم موجود دي او زه خپل حالت تر اوسه نه مرغلي د په کندهار کې چې موږ د تحصیلي دورې په جریان کې د لې په کندهار شهر کې ديني ادبی بهیرونه موجود دي لکه الهام ادبی بهیر لډیر وخت په کندهار شهر کې فعالیت لري هلته د ځوانانو د راځي کېدو د شاعرانو د سنتي د خوربور لپاره یو مرکز دی په دغه ادبي بهیر کې موږ د پنځ شنبه په ورځ چې په لالتن ادبي مجلس جوړیږي په شاعرۍ جوړیږي د تور غلیو د غراز نوښتر خیال ادبي بهیر په نامه باندې یو ادبي بهیر موجود دی چې په دغه کې موږ د غشيرونه تنورو ځوانانو ورسول دي
هغه هم دبل هم په کندهار کې دی
بله و نو ښکار شهر د غراز لوی کندهار دی و هیر هم په کندهار کې موجود دی د دې ترڅنګ موږ چې کله په دغه خپل محفل کې وو شو هغه په اصطلاح باندې د ماتلي ژوند یو لیکه و تو وایو په دغه ځای کې هم موږ د هفتوار مجلس لرو د مشاعري لرو په دغه برخه کې مهم دا شیرونه تنور ځوانانو پورې ورسولي دی ویلی
د کندهار پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي د پښتو ژبې او ادبیاتو د څانګې د څلورم کال محصل وحید الله یاد د ازادۍ میلما په پروګرام کې خبرې کولې. تر بلې مرکې زه احمد تکل تاسو په پاک رب سپارم. ښه چاره.
د ازادۍ میلما
کپو ہے دل ہا گش شپه نفس دی ناوی نما دامه ویل چه دا به نور رڼا مهرا کپو هرول حال شپه نفس دی ناوی نما دامه ویل چه دا به نور رڼا مهرا وقت نگده سوال حافظ نمزم کپو ہے دم چھے پجڑا دے لکو چھے نمزم کپو ہے دم چھے دے سوال حافظ نمزم.